د مهمو خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ټانک کې په پولیس لاین وسلوال برید شوی، یو پولیس افسر او سپاهی پکې وژل شوی او بل سپاهی پکې ژوبل شوی دی. پولیس وایي یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. په سمدستي ډول د برید ذمہواري چا نه ده منلې. بل پلو د خیبر ضلع په باړه کې هم د پولیس او اف سي ځواک په ګډه پوسټه وسلوال برید شوی چې د چارواکو په وینا په برید کې د اف سي دوه عسکر وژل شوی، 15 د اف سي عسکر او یو پولیس ژوبل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید پر غاړه اخیستی. د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی په کیس کې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید، د اسلام آباد های کورټ پخوانی چیف جسټس انور کاسی او پخوانی رجسٹرار ارباب عارف ته نوټسونه جاری کړی دي. له پاکستان سره پولی ته څیرمه د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د پولیسو پر تاڼه وسوال برید شوی چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه یولس ایرانی پولیس عسکر پکې وژل شوي او ګڼ شمیر ژوبل شوي دي. د جیش العدل په نامه وسوال ډلې د برید پر غاړه اخیستې. او د امریکا د ملي امنیت صلاحکار اسرائیل ته پټنګار ویلي تر حماس پورې محدود هدفي عملیات دې تر سره کړي. اسرائیل تر اوسه په غزه کې د بمباری د درولو لپاره نړیوال فشار ته غاړه نه دی ښی او د اکتوبر پر 8 چې د حماس په بدون کې په جنوبی اسرائیل کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول، په بدل کې تر اوسه نږدې 9000 فلسطینیان په بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې له موږ سره اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا جوادا از مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې 9، کابل کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. لکه څنګه چې د خبرونو په لنډیز کې مو واوریدل، راځو په سر کې د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ټانک کې هغه امنیتي پیښې باندې خبرې کوو چې د راپورونو له مخې یو شمیر امنیتي ځواکونو ته پکې مرګ ژوبل هم اوښته ده. د همدې موضوع د نورو معلوماتو لپاره په سیمه کې د ډیوی له خبریال عدنان بیټنی سره خبرې کوو. د ویډیو لینک لار موږ سره ملګری شوی بیټنی صاحب، کله مغه غوري خبرونه ته خره غلاست سړی مشي معلومات
پاکستان مرکز د دې واک خپل لاسو ته وسلوالو څخه راوړی. د پاکستان پوز اوس تازه یو بیان جاری کړی او په هغه کې ویلي چې په دغه برید کې درې د پولیس عسکر چې دا وژل شوي او دې دا ویلي چې په دغه جګړه کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. خو د ټان پولیسو مشر صاحب افتخار حسین شاه وایي چې امریکا طالبان ته ویلي چې بیګا د شپې 2 بجې خوښه دغه مرکز ته وسلوال نه وتلي او په دغه کې د دوو عسکرو د دوو پولیسو عسکرو د وژنې تایید سره درې ژوبلې دوه پخلای هم کړی وو او دوی ویلي وو چې دغه جګړه چې دا تر دې وروسته اوس ټوله علاقه چې دا د پولیسو په ولکه کې اخستي او اوس دغه د پولیسو د هغه د وسلوال د قبضې څخه چې دی دا پس پیښ شوی دی. تاسو به دا وایي چې دغه مرکز د ټانک شار څخه نږدې 1 کیلومتر ختیځ طرف ته په کولوخان سیمه کې موقعیت لري او پولیس دا وایي چې نږدې 5 میاشتې وړاندې دغه ځای ته چې دی پولیس عسکر انتقال کړی شي وو. خلدې سره جوخته د سرحدي عسکرو یا د پاکستان د پوز یو غټه کله هم ده او ورسره سکرټیر په لومبه دي هم یو زیاده چې په هغه کې هم د پاکستان پوز زیات سرتیری میشتي. تاسو دا هم چې دغه عملیاتو چې پوز دا هم وي چې د پولیسو او پوزي سرتیر ترڅنګ د پاکستان چې کم د پوز ځنګړې ځواک ته ایس جی کمانډوز هغه هم پکې برخه اخستي ده. دا به هم د توای چې دغه بریډ مسولیت تر اوسه پورې کمې ښکارا وسلوال ډلې په غاړه نه دي اخستای. خو د پاکستان ځلې خبريالان او میډیا به و نه وسلوال ډلې چې انصار الجهاد په نوم یاد کړی دا او دا ویل چې دغه ډلې لخوا ځمواري اخستل شوې ده. خو تر دې وړاندې دغه ډلې نوم چرته بیا مخه ته نه دی راغلی.
بیٹنای صاحب، تاسو ویل چې تر اوسه هم په رسمي توګه د دغه بریډ یا د دغه پیخې پړه چا په غاړه نه راخسته، دا په تیر سلور ساتونو کې لړنډي پیخه نه و، په باړه کې هم په یوې پوسټه باندې په یو چیک پوینټ باندې بریډ شوې ده چې ویل کېږي د اف سی زو کونو سرتیرو ته دلته هم مرګ جوړه وخت ده، په دې اړه معلومات سره؟
بالکل، دغه هم سروات وای چې خیبر قبایلی ضلع کومه چې د افغانستان ننګرهار صوبې سره لګیدلې ده، دلته وسله په تیراس مکه د وسله والو او د پاکستان د پوسټر مین شته سوي، بلکې زری راپورټونه وای چې د امنیتي عسکرو په پوسټا چې دي وسله والو بریټ کړي او په دغه بریټ کې دوا وسله دوا د پاکستان د اف سی زو عسکر چې دي دغه وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي دي. تاسو دا وای چې دغه پیښه زمواري چې دا هغه طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخستي، هم دې ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې هم وای لیکيږي چې په مکین سیمه کې په امنیتي ځواکونو یو بریټ شوی او تر هغه وروسته بیا د دزو د امنیتي عسکرو په دزو کې او د علاقې وزرا نه چې دي هغه روبل سوي دي. دغه علاقې خلکو په مکین سیمه کې احتجاجي مظاهره هم کړې و او بیا د علاقې نه چې کوم پولیسو چارواکي دي او امنیتي چارواکي دي هغه دا مني چې په دغه پوسټ باندې وسلوالو بریټ کړي، خو وسلوالو دې بریټ ته چټل جواب ویلی شوی او تر هغه وروسته دغه بریټ چې په شاته مول شوی دی، او خو دغه بریټ زمواري هم طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخستي او په دې کې د پاکستان پوسټ چې دې درانه نقصان اړولو دعوا کړي، خو دغه زیاته میډیا رسد نه کوي چې کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. خو زه به تاسو دا وایم چې دغه بریټ په داسې حال تر سره کېږي د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر د امریکا په سفر دی، خو دغه چې اتوار ورځ تللی امریکا ته، تر دې وروسته پاکستان کې درې 15 بریدونه شوي چې په هغه کې تر دېش ورځ زیات د پاکستان د پوځ عسکر چې دي هغه وژل شوي دي، او د دې زیاتره بریدونه زمواري چې تحریک طالبان پاکستان، تحریک جهاد پاکستان او دا نن چې یو بل نوې ډله په منځ کې راوتلې ده، اتحاد المجاهدین، نو د دې لخوا د اتحاد الجهاد بخشي انصار الجهاد، نو دغه لخوا دغه زمواري چې مخه ته راغلي دي او په دې وروسته کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې دغه وسله وال بریدونه چې دي د ډیرو په وسله باندې انتهي ډیر زیات سره شوي دي.
ډیر زیات مننه ارنان بیٹنه صاحب، خور مودا
مهرباني کور ودا.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. لکه کنیکټ دې وروسته تاسو د ریوې پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
درنو قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیو ده ل ملتیا مومننه هڅه کوي چې په سیمه کې د ډی وی ل چیرونکې اسماعیل خان سره اړیکه ټینګه کو او په ورسته امنیتی چارو لغوي سره خبرې وکړو. ل اندان بیټنی څخه مو وړاندې په راپور کې وریدل چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع ټانګ کې چې په پولیس لاین باندې یا د پولیسو په مرکز باندې کوم وسوال بریټ شوی و، هغه بریټ پای ته رسیدلی دی او د پاکستان د امنیتی چارواکو د معلوماتو لمخې په دغه بریټ کې درې پولیس وژل شوی دي او دغه ډول دوی ادعا کوي چې څلور وسله وال مخالفین هم په دغه بریټ کې وژل شوی دي. دغه بریټ په اړه نور معلومات دا دي چې لا تر اوسه هم کومې وسله وال ډلې دغه بریټ پړه یا مسؤلیت چا په غاړه نه اخیسته، خو په پاکستان کې لدین وړاندې په خیبر پښتونخوا کې په ځانګړي توګه او دغه په بلوچستان کې د اکثرو دغه ډول امنیتی پی خپړه تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی پر غاړه باندې اخیسته ده. درنو قدرمنو اوریدونکو، کچیرته زموږ د ڈی وی چیرونکو اسماعیل خان سره د محل لمونږ سره د ویډیو لینک لارې ملګری شوی دی، کډمغه غوري خبرونه ته خره خلاص سړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې ګڼ امنیتي بریدونه شوي دي، په امنیتي ځواکونو باندې، پوسټو باندې، مرکزونو باندې. کتا سو اوریدونکو ته دغه معلومات ورکړي چې الته په سیمه کې د امنیتي چارو پوهان په کوم نظر دي، چې تشه په کوم ځای کې ده، ستونزه په کوم ځای کې ده، ولې دغه بریدونه زیات شوي دي، خصوصا په دې وروستیو کې شمیر ډیر زیات شوی ده؟
نو دا د چې دا مشکل د ډیر روزو راشي راشل شوې دي، او خاص کر د کوم سیمه د زمونږ جنوبي اضلاع چې کمیډي ولسوالۍ هل تکې دا مشکلات ډیر زیات دي. او په جنوبي شمالي وزیرستان کې بیا د جنوبي وزیرستان سره خوا کې بیا ټانک، بیا ډیر اسماعیل خان، بیا اور پسې لکی لګی دا سي ودلته ویل کیږم دا چې د جنوبي وزیرستان نه د سيزره خور شوې ده، ځکه چې بیا وسره ټانک خوا کې د اسماعیل خان خوا کې د بیا وسره لکی مروت دا شهید غکیږي، دا ټول سیمه ځان سره راټینګ کړی دا. نو دې کې څه شک نشته چې دې کې توندواله راغله دي، دا پرون چې بلوڅ په هغه کې دربن کې شوې ده، بیا ور پسې دا اوس په ټانک کې په پولیس لاینز باندې کمبري دو شو. نو د دې معلومی کې دا څه چې دلته ست توندواله راغله دي په بریدونو کې، اوس پورې هو دا چې وړي وړ وړ بریدونه کېدل، خو خاص کر په دربن کې، بیا ور پسې په پولیس لاین پټانګ کې، نو دا د دې په دغه کې په سکیل کې اضافه شوې ده.
نو ککه اوردونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې پوهان څه نظر لري، دلیل څه ده چې زیات شوی ده، خصوصا امریکې ته د پاکستان د پاوز د سرلخکار له سفر نه وروسته د بریدونه داسې ښکاري چې زیات شوی دي، ځکه د هغوی له سفر سره او د هغوی له سفر وروسته 15 بریدونه شوی دي، او تر دیرشو امنیتي سرتیرو پورې پکې وژل شوی دي چې درویشتنه یوازې په یو برید کې و. نو آیا سیډونکو خو به د دغه سفر سره دغه بریدونه نه نخلي کڅنګ؟
نه، زمو خپل خیال دغه دی او معلومی کیم داسې چې دا بریدونه داسې پښپښ کوي نه، د دې لپاره تیاری نیول کیږي، تنظیم کیږي، کسان تل کیږي، او په دې په عمومي اصطلاح کې ورته تشکیل ویل کیږي چې دا تشکیلونه د بریدونه د دې لپاره خلک تیارول، بیا غلطه دغه کول، د غزې نقشه تیارول، د غیر کی کول، بیا پاره باندې برید کول. نو دا یو خاص د مې وخت لګي، نو زمانه دې خیال چې دا د فوج د مشر د امریکای ته تکسر دې سره نیخ پنې غسه تعلق دی.
وروسته پښتنه د خلکو اندېخنې کومې کچې ته رسیدلې دي؟ د بریدونو زیاتوالي سره طبي خبر ده د سیمې خلک به زیات اندېخمن وي، هغه سره غېدل یا سغوي سوای؟
نو ټول سره ډیر زیات فکر دی، نه صرف دغه د سیمې خلک خو به زیات پریشانې پدې کې څه شخصته دي نه، بل لکی مروت کې یا په ټانک کې یا په ډیر اسماعیل خان کې د زینو سیمو خلک خو به خامخا پریشانې، او جنوبي او په شمالي وزیرستان خو ته نمک کې مالات خراب وو، خو دا د غرنګې پریشانې بل ته په پیښور کې په نور زینو کې خلک چې دا ګوري خیبر پختونخوا کې اوزل بیا داسې معلومي کې چې دغه شوې په خیبر کې تاسو قتل چې الک وړه بریدونو شو په خیبر کې مشول، نو نور په زینو کې دغه کېږي، نو د دې نه بیا هغه اندېښنې او پریشانې بیا نور سوچن د څه واقعي چې حالات بیا خرابې اړخ سره وایي.
ډیره زیاته مننه کور مودان اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
درنو خبرمن اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو زلو کې مو د امنیتي ځواکونو د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو بریدونو راپورونه واوریدل چې تر ټولو وروستی برید په ټانک کې شوی، په پولیس لاین باندې، د پولیس په مرکز باندې، او د امنیتي ځواکونو په وینا او د امنیتي ادارو پر وینا په دغه برید کې درې پولیس وژل شوي وو، او دغه ډول څلور ترهګر وژل شوی دي چې هغه دا کوي څلور ترهګر وژل شوی دي. درنو قدرمنو اوردونکو، یو بل مسالې ته راځو چې د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی په کیس کې د هیواد د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر جنرال فیض حمید، د اسلام آباد های کورټ پخوانی چیف جسټس انور کاسی، او پخوانی رجسٹرار ارباب عارف ته نوټیسونه جاری کړي دي. شوکت صدیقی وایي غواړي چې سپریم کورټ د هغو خلکو پر ضد کاروایی وکړي څوک چې په عدالتونو فشار چولو او په عدالت اثر انداز کېدو کې ککړ پاتې شوی دي. نور تفصیل له اسلام آباد څخه د ارشد حسین پیو راپور کې.
د اسلام آباد های کورټ په خوانی جج شوکت عزیز صدیقی په جولای کال 2018 کې د خپل وینا په محل د پاکستان په استخباراتي اداره ISI سختي نیوکې کړې وي او هغه عدالتي چارو کې په لاس وهنه تورن کړې و چې لدی ورستو خاغلی صدیقی د خپل منصب څخه لری کړې شو. په هغه محل شوکت عزیز صدیقی د ISI د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید په نوم یاد کړی وو چې د پسې کورټ ورغلی او ورته ویلی وو چې د انتخاباتو نمخ کې باید د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز په محکمه کې پراته خواستونه و نه ورېدل شي. نواز شریف په د اسلام آباد احتساب عدالت په 2018 کې د ایون فیلډ په قضیه کې د 10 کالو د بند او د هغه لور ته د 2 کالو د بند سزاګانې اورولې وې چې د دغه سزاګانو خلاف نواز شریف او د هغه لور مریم نواز اسلام آباد هایکورټ ته په داسې حال کې اپیلونه کړي وو چې هم دغه میاشت کې په 25 جولای هیواد کې عام ټاکنې کېدونکې وې.
کدا قضیه مخ په وړاندې زینو عدالت تبا دا منل پکار وی چې په ملکی چارو کې د پوس کردار تل موجود پاتې شوی دی، خو قتل بشي چې دا خبره تر کوم ځای رسیږي.
د جمعه پرز د شوکت عزیز صدیقی د کیس اوریدنه د پاکستان د مشر قاضی فایزی صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزا بنچ کړی دا. د اوریدنې په محل مشر قاضی پوښتنه راولاړه کړی دا چې آیا شوکت عزیز صدیقی لخوا لګول شوی تورونه سم دي. شوکت عزیز صدیقی د دې تورونو په تقریرونو ګوښه کړی شوی دی او اوس په سوچ عدالت ته باید چې جواب ورکړي چې آیا ستاسو تورونه سم دي. مشر قاضی پوښتنه وکړه چې آیا هغه جرنیلان چې تاسو فریق جوړول غواړي، آیا وی غوختل چې د کال 2018 په انتخاباتو کې په خپل اقتدار ته ورسیږي. مشر قاضي ویلي کچره د شوکت عزیز صدیقی تورونه سم دي، نو بیا خو هغه جرنیلانو غوختل چې د چا سہولتکاران جوړ شي، خو د چا چې دی جرنیلانو سہولتکاری کوله هغه وی سوکو. د عدالت په دې پښتون وکیل حامد خان عدالت ته ویل چې کم تورونه لګولي هغه سم دي. مشر قاضي ویلي ستاسو تورونه د سختې بڼې دي، آیا په هغه وخت مقصد دا و چې د یو تن په زندان د ساتلو د لارې د خپل خوخي شخص په انتخاباتو کې بریالي کړی شي؟ هغه ویل اصل پښتنه خدا د چې ګټه چاته رسیدلې ده، اصل ګټه غستون کې خنور سوکتي. تاسو سہولت کاران فریق جوړوي او په خپل خاص کې مو د اصل ګټه غستون کو یادونه قدرې هم نه دکړي. دا ورې دنې په محل وکیل حامد خان د تورونو جزئیات عدالت پر وړاندې ولوستل.
آیا سپریم کورټ دا معاملات تر حد پورې اوري شي چې کوم خلکو په عدالتونو فشار اچولو او عدالتي زله باندې اثر انداز کېدو کې ککړ وو دا وی خلاف کاروي وکړي او کنه، او که سپریم کورټ دا وی پر ضد اقدام کوي نو دې غني چې بیا بعد عدلی خپلواکي بچي، او که څه کاروي نکېږي نو دا لړېبا روانه وي
سکیور هوږي، او اگر نه هوتي ته پھر یہ سلسله چلتا ہی رہے.
عدالت فریقینو ته د نوټس جاری کولو حکم ورکړو او د قضیه نور اوریدنه د یخنې له رخصتونو تر ختمېدو وزنډولا. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
درنو خبرونه اوردون کو وسامراز یو بل راپور ته چې پاکستان کې د لګکیو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیمونو د ګردو یا د ټولو سیاسي ډلو نه غوښتنه کړې چې اقالیتونو ته د ورپی خو ستونزو د هواري لپاره د خپل اقدامات د راتلونکو انتخابي یا انتخاباتي منشورونو برخه جوړ کړي. په دې اړه نور تفصيل له اسلام آباد څخه د وقار احمد په راپور کې.
دا خبری کانفرنس پر مهال د غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس مشر پیټر جیکب او د بشري حقوقو وتل فعالي جي جګي په سياسي ډلو غک کړي چې د پاکستان په تاریخ کې تر اوسه اقليتونو سره شوي ژمنې نه دي عملي شوي. دوی زیاته کړه چې د هیواد ټول سياسي ډلې دي د راتلونکو ټاکنو لپاره په خپل منشورونو کې د وختنو ته ځای ورکړي چې پکې د 11 اگست 1920 د قائد اعظم تقریر د قانوني نصاب برخه جوړول، د هیواد د دستور په 22مه ماده باندې عمل درآمد باوري کول، د کم عمره د ودونو او د اقليتي جنکو په جبري توګه د مذهب د بدلون د مخنیوي لپاره قانون جوړول شامل دي.
40 لاکھ ووټر
د سرکاري شمیرو ترمخه پر راتلونکو الیکشن کې بنزدې سلويخ لکا اقلیتونه برخه اخلي، او اقلیتونه به دا غوښتنې ځکه د سیاسي ډلو پر وړاندې اږدي چې هغوی د لوزونو کولو باوجود په دې کې عملی کار کولو باندې پاتې راغلي دي.
کس هم د بشري حقوقو نړیوالې او ملکی ادارې په پاکستان کې د لګکو د زورولو او د اغه د بشري حقوقو د سرغړاونو تورونه لګوي، خو پاکستان وایي په دې هیواد کې لګکو ته حقوق ترلاسه دي او دوی په آزاد ډول په خپل مذهب عمل کوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ د دسمبر په نهمه نیټه عزم سرګن کړو چې په دې هیواد کې اقلیتونه برابر حقوق لري او حکومت بلګه کوتا د اغي حقوق خوامخا ور کوي. په پاکستان کې وخت په وخت د احمدیانو عبادت ځایونه د نړولو او د سیک ټولنې د غړو د نامعلوم وسلوالو لخوا د وژنې پیښې رپورټ کیږي او د بشري حقوقو فعالان وای په ټولنه کې مذهبي عدم برداشت، امتیازي چلن او توپیری قوانین لا هم موجود دي.
مذهب بدلول دی د قانون سازی د لاری یو جرم وګرځول سی، ځکه چې د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې نږدې 200 اقلیتي جنکۍ په زور مذهب بدلولو باندې مجبوره کړې سوې دي.
رپورټونو تر مخه د 1920 نه تر 1980 ترمنځ په پاکستان کې د مذهب د سپکوي سوار لسپی خې رپورټ شوی، خو رستو له هغه چې په یاد قانون کې بدلونونه راوستل شوی نو د مذهب د سپکوي پیخې په چټکتیا سره زیاتې شوې دي. وقار احمد، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو قدرمن اردن کو لمالتیا مومننه او وسم رازو په دې برخه کې د منځنی ختیځ د حالاتو په اړه راپور لته سو شریکو چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ یا د اسرایل او د حماس ترمنځ چې کومه جګړه روانه ده د دې جګړې وروستی حال د دې جګړې د درېدو لپاره د سیاسي حالو زالو او دغه ډول په دې اړه د اروپای ټولنې ته غونډې معلومات اخلو. هڅه کوو چې زمونږ همکار خا اشفاق مومن زمونږ همکار د محل د ویډیو لینک لارې له موږ سره ملګری شوی. مومن صاحب کډه ما غوري خبرونه ته خرغلا سړی مشي.
مننه، په خیر راغلی، خبر مشي،
کور ودان. مومن صاحب، د امریکا د ملي امنیت سلاکار اسرائیل ته پټینګار سره ویلی دی چې تر حماس پورې محدود هدفي حمله وکړي تر څو چې د ملکی وګړو مرګ ژوبله راکم شي. په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟ د نوموړي د سفر نور جزئیات کوم سره شریک.
د امریکا د امنیتی چارو سلاکار جک سلایون د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع وزیر یاو ګالنت سره په تلویب کې خبرې اترې کړې دي. په دغه مهال جک سلایون ویل دي چې د حماس پورې د خپل حمله اسرائیل محدود او ساتي او دغه حمله دي د عامو خلکو خوندي کولو سبب شي. او دی دا هم ویلی دی چې د غزا د جګړې د غزولو نه اسرائیل او نه امریکا دا سې کم جواز جوړیږي او نه دا سې کم دغه دغه جګړې ته نور نه حق جوړیږي اسرائیل لپاره چې دغه جګړه نور په غزا کې وغځي. او دا په داسې حال کې د چینو موړي د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدکاته هم پرون کړی دی او په دغه خبره اترو کې د جګړې د ودرولو لپاره په نوو شرایطو باندې خبره اترې شوې دي او چې په څه ډول باندې دغه مرستي فلسطینیانو ته ورسول شي. دا خبره اترې په داسې حال کې شوې دي چې د امریکا د سپینې مړۍ وایان جان کیربی هم د دغه سفر وړاندې ویلی وو چې د امریکا د دغه امنیتي چارو سلاکار به هڅه کوي چې د عامو خلکو وجنه په دغه جګړه کې هغه محدود کړي، د هغه خیال وساتل شي او دغه شانت کې د حماس چې کوم وسلوال ډله د هغې مشران او د هغې چې کوم وسلوال دینو صرف هغه د په حد کړی شي. د دې ترڅنګ په اسرائیل باندې چې کوم فشار دی نو هغه هم د نړۍ له خوا سیوا شوی دی. د بشري حقوقو د لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې وایي په غزا کې چې کوم خلک دا وخت غیر پاتې دي نه هغه تم رسته پر سوالو کې هم مشکلات دي او په لاسو کې نه کسان هغه د یوې ورځې چې کوم هغه خوراک کوي نو د دویمې د ورځې لپاره د هغه پته نه لګیږي چې څه بخوري. داسې حال کې چې دغه پوزي اپریشن هم ملته کې روان دی. به اسرائیل فوز هغه دا وکړي چې په غزا کې هغه د حماس ډلې چې کوم کنټرول اینڈ کمانډ د هغه د عسکري څنګ چې کوم مرکزی دفتر دی نو هغه هم په هدف کړي دي او ویلي دي چې په خان یونس کې هم دی پوزي عملیات جاری ساتلي دي او وایي چې دغه عملیات په تر هغه جاری وي تر څو چې دوی د حماس چې په تیرو څو کلونو کې پلسیزو کې دی پزمکه کې د نن چې کوم لارې ځان ته جوړې کړې دي او د پوزي یا د عسکري عملیاتو د پردي چې کوم ځان ته اړې جوړې کړې تر څو چې دغه ختمې کړې نه بل دا چې اسرائیل د دفاع وزیر د هم ویل دي چې په غزا کې روان عملیات نور هم وګدې دي شي دغه میاشتې اخستې شي دغه جګړه زر تر زر د ختمېدو امکان نه لري دی وای چې موږ به د حماس پر ضد جګړه غټو او ضرور به دغه ختمو خو په دې باندې به د امریکا لخوا کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی
مومن صاحب په دې ورسته یو کې ملګرو ملتونو هم په غزا کې د اوربان یا دزبندۍ غوښتنه کړې و او تازه تازه اروپای ټولنې هم په دې اړه خبرې کړې دي خو اسرائیل تر اوسه پورې نرمخ نه دی خوده لای او د نړیوالو فشارونو ته غاړه نه دی خې د اروپای ټولنې د غونډې نه ورسې حال سره
په برسلز کې نن د اروپای اتحاد غونډه په دویم ورځ باندې هم دوام کړی دی او په هغه کې د بلجیم چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه خبره کړې ده چې لکه په غزا کې چې کوم پوځي عملیات روان دي نو په دغه کې د عام خلکو وجنه هغه دی غندلې ده او وایي چې دغه د حد زیاته ده په دغه کې لوی تاوان عام خلکو ته رسیدلې ده بلخوا بیا د آیرش د آیرلند چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه هم خبره ترې کړې دی او هغه ویلي دي چې په اروپایي ملکونو کې هم دغه شاند ترخګري واقعیات یا پیښې مخې ته راغلي دي خو دوی دغه په مخنیوي کې دومره تاوان عام خلکو ته نه رسولې کوم تبعی چې دا وخت موږ په غزا کې ګورو خو بیا د بلجیم وزیر اعظم دا خبره کړې ده چې څنګه په ملګرو ملتونو کې په دزبندۍ باندې سلام نه درغلي الته کې مختلفو ملکونو ترمنځ یو قسم له اختلاف موجود دی نو همدغه شاند په اروپایي اتحاد کې هم په دزبندۍ باندې د دې په خپلو کې سلا نه دراغلي خو دوی په عام خلکو وجنا او فلسطین په غزا سیمه کې چې کومه جګړه روانه ده دغه جګړه ځپلو خلکو ته د کومک پر سوالو باندې به ټینګار کړي دي او دغه تل کې د عام خلکو یو واري بیا دې غوښتنه کړي چې د هغې جوندونه دي خوندې کړي شي
ډیره زیاته مننه کوم ودان
مننه
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سندري
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدرمن اوریدونکو د اسرائیل او د حماس ترمنځ د جګړې د وروستي حال په اړه مو راپور واورید په دغه جګړه کې د وروستي معلوماتو پر بنسټ وروسته له هغه چې حماس د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیل باندې برید وکړ 1200 کسان یې ووژل تر هغه وروسته اسرائیل په غزه کې ځمکني هوایی او سمندري عملیات پیل کړی دی او وروستي شمیرې ښیي چې په وژل شویو کسانو کې د یاد وژل شویو کسانو شمیر نږدې 900 تر رسیدلې دی درنو قدرمن اوریدونکو د ایران او پاکستان ترمنځ چې کومه پوله ده د پولې ته څیرمه ایران غاړې ته په یوې د ایران د امنیتي ځواکونو په یو مرکز باندې برید شوی دی او راپورټونه وایي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 11 ایرانی پولیس یا ایرانی امنیتي ځواکونه هلته وژل شوي دي د همدې موضوع د نور معلوماتو لپاره د ویډیو لینک لارې د ډیبي خبریال حافظ الله شیرانی له موږ سره ملګری شوی شیرانی صاحب کډ دماغ غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي
مجاهد جواد صاحب
سلامونه وعليكم السلام شیرانی صاحب د ایران د سیستان بلوچستان صوبه کې دغه بریچ پاکستان پولی ته څیر مشوې دی په دې اړه نور کوم معلومات تاسو ته لاسه کړی البته سیمه کې
بلی د ایران د بلابلو خبری اجانس یا ادارو هم د غسی د اسوسییټډ پریس کوم خبری اداره ده د دوی د ریپورتونو پر وړاندې کړي د دیوا کتونکو ته ووسی چې د پنځشنبه او د جمعې په منځنۍ شپه 2 بجې د پاکستان او افغانستان تاثیر ما د ایران پاکستان بلوچستان کلی راسک نومي سیمه کې یو وسلوال برید شوی دی. د دې بیلابیلو ادارو د ریپورت تر مخه چې په دغه وسلوال برید کې چې د ایران د پولیسو پر یو مرکز شوی دی، یو لس ایرانی پولیس عسکر پکې وژل شوي او وایي چې اته پکې ټپیان دي. د ایران سرکاري چارواکو بیلابیلو خبري ادارو او ایرانی ټلویزیونونو ته ویلي چې دوی دغه وسلوال بریدګر په ځوابي ډزو کې ځینې وژلي او ځینې ټپیان کړي، وایي چې یو یې په روغ حالت کې ژوندی نیولی دی. خو دوی د دغو شمېر نه دی ښولی چې څو وسلوال یې وژلي، لا یې هم څو نیولی دی. دایو تن د نیولو خبر یو ورکړی دی. د دې بریډ زمواري د جیش العدل په نامه باندې یو وسلوالي سنی ډلې منلې ده چې د ایران له خوا څخه دغه ډله ناقانونه ګرځول شوې ده او ترهګر ډله بلل کېږي.
د پاکستان او ایران پولی پوګدو کې دواړو غاړو ته کله پام نتیجو اكونو باندې بریدونه کیږي او یو بل هواد وایي چې د دوی مخالفي وسوال ډلې په بل هواد کې ډیر دي. د دواړو هوادونو لخوا په دغه سیمه کې په نظامی برخه کې په پوزي برخه کې ګډي همکاري تر کومې کچې دي؟
بلی، یاد سیمه چې ما تاسو ته یاد کړه، دا د ایران سیستان بلوچستان دی او دی غالي ته د پاکستان غالي ته بیا د پاکستان بلوچستان دی او هلته ورسره همدغه سی د افغانستان پوله چې دا غاتیر مده. دا سیمه چې کومه ده له تیرو څو لسیزو راپیسې دلته دغه سی د نامنې پیښې کېږي په بیلابیلو نومونو باندې. په ایران کې چې دی هلته وسوال لیډل چې دی هغه داسې بریدونه ترسره کوي، خو چې دغه کومه ډله د دې برید شایع دیږي یا د غزمواری د دې بریټ منلې ده د جیش العدل په نامه باندې. دا شاوخوا لتیرو لسو کالو را پیسې د ایران په دغه بلوچ مشتو سیمو کې وسوال فعالیت لري او دا د جندونانو میډل څخه په 2012 کې چې دا جلسه به و اوسې ځان ته ډاله ده. دا د ترکمه ځای پورې چې د دواړو ملکونو ترمن د افغانستان د پاکستان او د ایران ترمن د امنیتي ادارو د دوی له یو بل سره اړیکو یا د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ناسي سوي دي. په وار وار دوی دا ناوي کړی دي چې به په ګډه د داسې بریدونو او د داسې وسلوالو ډلو مخنیوي کوي، خو د دې ترڅنګ بیا مجبور چې وخت نا وخت د ایران لخوا څخه هم بیا د پاکستان د حکومت لخوا څخه پر دواړو ملکونو باندې دغه تورونه لګیږي چې دوی د داسې وسلوالو ډلو مخنیوي چې دی هغه په پوره توګه نه دی کړی. تر دې وړاندې هم د ایران لخوا څخه داسې ګیلي د پاکستان له حکومت څخه سوي دي چې د پاکستان له بلوچستان چې کومه د ایران ته څیرمه سیمه ده، د دې څخه وخت نا وخت د دوی پر خاوره یا د دوی پر عسکرو باندې بریدونه کیږي او بیا وسلوان د پاکستان خوا ته په تیښته کې بریالي کیږي. د دغه نن پیښې په اړه هم چې کومو خبري ادارو رپورټ ورکړي دي، هغه وایي چې د پاکستان او ایران چې کومه سرحدي پوله ده، پر دې باندې د ایراني ځواکونو لخوا څخه د ایران پر لوري یا پر خاوره باندې هلته په هلیکاپټرو کې دوی اپریشنونه کړي دي او هغه ته ګرځېدلي دي یا ساری کاوه. بیا چې کوم ایرانی چارواکي دغه ویلي دي چې څوک وسلوال په تیښته کې بریالي سوي نه دي او دوی دغه برید په کامیابۍ سره شنډ کړی دی. او چې ترکمه زاده د پاکستان هغه د پاکستانی امنیتي ادارو مشرانو د دې ترڅنګ سیاسي مشرانو بالخصوص د بلوچستان بیلابیل سیاسي مشرانو چې دی هغه هم پر ایران ورته تورونه پوری کوي او وایي چې په بلوچستان کې چې کوم بلوچ وسلواني ډلې د تفعالیت کوي د پاکستان پر ضد باندې، هغه بیا د ایران له خاورې څخه دوی دغه فعالیت کوي، دلته بریدونه ترسره کوي او بیا ایران ته چې دی هغه د ایران خاورې ته اوري او هلته پټنځای نه دي.
ډیره زیاته مننه شیرانی صاحب کور مو ده
تاسو د کتون کوم مننه.
درنو قدر منوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا وړاندې په راپور کې مو اوریدل چې په سیستان بلوچستان کې ایران ته لوري ته په ایران کې په د پولیسو په یو مرکز باندې بریډ شوی دی او په دې اړه د ډیوی خبريال حفیظ الله شیرانی معلومات وړاندې کړل. ل دې خبرونه سو شوی مخ کې په سیستان بلوچستان کې ل یو ځای خبريال شیر احمد شیرانی سره ما خبرې وکولې او هغه د دغه بریډ په اړه کوم معلومات چې یو آزاد خبریال په توګه دیوی سره شریک کړل هغه دا و چې دغه برید د زاهدان په 200 کیلومتر کې شوې ده او سهار یو نیمه 2 بجې شوې ده. په دې کې کڅه هم ایرانی چارواکي د 200 امنیتي سرتیرو د وجل کېدو خبره تاییدوي، خو کومې ډلې چې دغه برید پر غاړه اخیستې جیش محمد په نامه چې کومه ډله ده، نو دغه ډلې ویلې دي چې په دغه جیش العدل ډلې ویلې چې په دغه برید کې د 500 نه تر 600 امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. دغه ډول کله چې لدی خبریال نه مپوښتنه وکوله چې دغه شمیرې په آزاده توګه تایید شوې دي د سیمې خلک سوي، نو هغوی وایي چې د سیمې خلکو هم دا تایید کړی ده چې په دغه برید کې د 500 نه تر 600 پورې د ایران امنیتي سرتیری وژل شوي دي، او له برید وروسته هم په دغه ځای کې پوځي هلیکوپټرې او دغه ډول څارګري ډرون الوتکې ګزمې کوي او حالات غواړي چې کابو کړي. په ورته وخت کې دوی دا هم وایي چې دغه جیش العدل هغه ډله ده چې نه یوازې په دې وروستۍ کې چې یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی و چې 2012 کال کې جوړه شوې ده، بلکې دوی وایي چې دې ډلې په 1991 کال کې خپل فعالیت په رسمي توګه پیل کړی و او د ایران د حکومت پر ضد باندې دوی وسلواله مبارزه کوي، د نورو مدني مبارزو ترڅنګ دوی وسلواله مبارزه کوي، او خصوصا د دوی فعالیتونه وروسته له هغه زیات شوې دي کله چې تیر کال په زاهدان کې یو د جمعې په ورځ باندې یو مذهبي مشر وویل چې په یوې وړې جلې باندې د پولیسو یو قومندان جنسي تیری کړ، او له هغه وروسته د لارنونو وشل مظاهری وصولې امنیتي ځواکونو یې د مهار کولو هڅې وکولې، پرې ډزې وشوې، په هغه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي وو او چې شل 21 کسان پکې وړ ماشومان هم وو، پینځه خزی هم پکې وي. نو له هغې وروسته دغه مظاهرې روانې دي. دا سیستان بلوچستان د ایران سنی میشته سیمه ده چې هلته فقر او غریبي هم زیاته ده، او دا وسوالې ډلې هڅه وکوله چې د جمعې په ورځ په داسې وخت کې چې د نورو شاوخوا سیمو نه هم امنیتي ځواکونه دغه ځای ته راټول شوي وو، د راس په نامه دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو کوم مرکز دی، او دوی دغه برید ترسره کړی دی. مننه.
بله، ببینید، بلوچستان استان پهناوری هست. این حادثه در جنوب 500 کیلومتری جنوب زاهدان و جنوب بلوچستان رخ داده، در مرکز شهرستان راس که یک شهرستان.
نو در نو قدر من اردونکو د شیر احمد شیرانی هغه څرګندونی دی چې وای ایرانی رسنۍ وکڅم د 200 کسانو د وژل کېدو د 200 نه 30 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده، خو د جیش العدل او د سیمې د اوسیدونکو په وینا په دې برید کې تر 500 کسانو پورې امنیتي ځواکونه مرجو بل وخت ده. کڅم امنیتي چارواکو د 2 ترهګرو د وژل کېدو دا وکړې ده، خو دوی وایي چې ایرانی پولیسو لخوا دوه وژل شوي کسان هغه کسان و چې له برید وروسته دغه ځای ته ورغلي وو او له دغه ځای څخه یې تماشا کوله. مننه. درنو قدرمن اردوونکو، او اوس هم راځو د دې خبرونه یو بل راپورته چې د امریکا په دریو والی پوهنتونونو او د دې په مشانو ورسته له هغې نیوکې زیاتې شوې چې پرې تورونه پورې شول چې په خپلو پوهنتونونو کې د یهودانو او اسلام خلاف کرکې خورولو مخنیوي کې پاتې راغلي دي. تفصیل زموږ د همکار نوشروان قاندار په یو راپور کې.
At Penn, does calling for
the Congress da urawani aham pukhtana dawa che aya da yahudano da nasal wajani ghuna da talimi idaro da qawaido aw zabitai khilaf urzi da aw kana pa Congress ke da America pa Harvard MIT aw Pennsylvania pohuntunun ke da yahudano khilaf da karke par putuno aw rawana the rawat sartar sidele da da New York na da Republican gwan ghade Alice Stefanik da yado pohuntunun da masharano na da istifagano غختنه وکړه او دوی طالب علمانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام تورن کړل.
ما د دې په جواب کې د کرکې مقابله کړې ده او د اظهار ازادۍ مې هم خیال ساتلې. دا ګران کار دی او ما ته معلومه ده چې ما تل دا سم نه دی
کړی.
هم دا وجه ده چې تاله د قبلولو وړ جوابونو نه ورکولو په سر استعفا ورکول پکار دي.
د پنسلوینیا لیز میګیل، د هاورد گلاډین گے او د ایم آئی ٹی سیلے کورن بوت دروانو په کیمپسونو کې د احتجاجونو اجازت ورکولو فیصله دفاع کړی ده، خو ناکیدین وایي چې آیا د احتجاجونو په وخت د یهودانو د نسل وجنې غوښتنه کوونکي به د پوهنتون د پالیسو خلاف ورزي کوي. د دې طوفاني اور په وخت میګل په 9 دسمبر استعفا هم ورکړې ده.
They're incredibly qualified in the academic world.
دوی د تعلیمي نړۍ لپاره اهل نه دي. دوی اهل نه دي چې د پوهنتونونو مشري وکړي. د شمه مشر ولی کمای دی. دا به شي سم وصول چې هغه استعفا ورکړه او چې نور غواړي هم لاړ شي.
خو ځینو بیا د دې مشرانو دفاع وکړه او وايي کانګرس هغه ځای نه دی چې د پوهنتون مشران وټاکي.
That's completely outrageous.
دا په مکمل توګه یو پاریدونکو سوچ دی چې د کانګرس یو غړی غنی ان چې دا د دې مواردې چې تعین وکړي چې څوک د پوهنتون مشر کوي دا یو بې فائدې سوچ دی. د امریکای اعلی تعلیم د نړۍ لپاره یو منلي مثال دی او د مونږ ته د تعلیمي ازادۍ په تحفظ کې په نړۍ کې ځان له مقام راکړي.
د کانګرس د اورونی ورستا د هاورد ایم آئی ٹی پوهنتونونو انتظامی بورډونو د خپل مشرانو مرسته کړې، خو د مالی مرسته کوونکو لخوا پرې نیوکه شوې دي. په کیمپسونو کې ځنې پروفیسورانو دا د زده کړې ساعتونه بللې.
زما په فکر یو شی چې موږ دلته واقعي هیرو دا دی چې د کونکو ته د عام ژوند طریقې څنګه وړ وخایو. موږ به یو بل سره څنګه کینو او خبره وکړو. ته چیرې یو تن د بل سره متفق نه وي او په داسې حالت کې چې یو بل مو خوښ نه وي.
د امریکای د تعلیم څنګه په لزګونو سکولونو کې د يهودانو په ضد د نفرت خورولو د خلاف پرزو پلټنه کوي. زنی پروفیسران وای روان کړکیک په کیمپسونو کې د يهودانو او اسلام پالو او د عین د لومړي ترمیم د تحفظ د پاره د باس یو خموګه ده.
زما لپاره دا اهمه نه ده چې د کالج د مشرانو او بورډونو په اړه د بحثونو ته پام وکړو چې د کانګرس په ورونه کې د دوی د لری کولو په اړه څه خبري وسوي. زه دا ګورم چې ولې ځینې خلک فکر کوي چې دا پالمتي توګه اهم کار دی، خو دا هم اهمه نه ده. اهمه دا ده چې موږ د کالج وسیلې د راتلونکو نسلونو د مشکلو مسلو حل ته څنګه واړو.
په امریکا کې د سلورو زرو نه زیات کالجونه او پوهنتونونه دي، خو دا ټول او زیاتره د يهودانو او اسلام پالو خلاف په کرکا تورن ادارې نه دي. ځینې تعلیمي کارپوهان وای موجوده حالات په ازار ازاده او علمی ازاده منفی اغیزې کوي. نو شروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اوردونکو، اوس هم راځو یو بل راپور ته چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته هغه میرمنې چې د تشدد او کورنۍ تاوتریخوالي له خطر سره مخ دي، طالب چارواکي ورته د حفاظت ورکولو پر ځای هغوی په زندانونو کې اچوي. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
د افغانستان په اړه د ملګر ملتونو دغه رپورت د زیارت په ورځ خور شوی چې پکې ویل شوی هغه مېرمنې او انجونې کوم چې د جنس په اساس د تشدد او یا کورنۍ تاوتریخوالي شکایت ولري او سرپناه ځای ته اړتیا لري، نو طالبان یې زندانونو ته لیږي.
ګوره چې دا کم تازه رپورت راغلی دی د ملګر ملتونو لخوا چې خزي زندانونو ته اچول کیږي، سره له دې چې هدف او مقصد یې د غی تحفظ دی. خو زما نظر دا دی چې د جیل او زندان دا نوم داسې دی چې دا یو منفی میسج ورکوي، پیغام ورکوي، نو ځکه په دې باندې دې ته ښه نه دي ویل شوي. او دغه رپورټ ما نه زما په نظر دا هم چې په دې باندې اعتراض شوی دی.
د ملګری ملتونو رپورت وای 2021 کال د طالبانو په زور واکمن کېدو مخکې چې په افغانستان کې د خزو د حفاظت دریش د سرپنا مرکزونه موجود وو او دغه مرکزونو کې به هغه خزو پناه غسته چې د کورنۍ شخړو لقبل له زور زیاتی سره مخامخ وي. خو اوس دا قسمه یو سرپنا هم په افغانستان کې نشته. د وی او ای ډیوا پښتنو ته چې طالبان چارواکو کوم جواب ونه ویلو، خو ملګرو ملتونو ته دریش وړاندې چې دا ډول سرپناو ضرورت نشته او دا د لویدیز مفکوره وه. هر څو طالبان اداوي کوي د دوی په حکومت کې خزي خوندي دي، خو بیا په طالبانو دا نیوه کیږي د دوی د واکمنۍ وروسته مېرمنې او انجونې د اساسي حقونو بې برخې ساتل شوي دي.
دا خو صحیح ده چې دغه انجونې چې دوی وړي، هغه څوک چې تشدد پرې شوي یا تشدد سره مخ دي، دوی زندان ته وړي د سرپنا په ځای. دوی خو هسې هم دی زندان ته وړي، چې دوی دا وړل زندان ته په کار نه ده. افغانستان کې فعلاً ټول ښځې، هر انجلۍ داسې ده لکه په یو زندان کې چې ژوند کوي، لکه یو مرغه چې قفس کې واچي. ځکه زده کړې چې دي د دوی حق جوړیږي او د زده کړو لپاره اجازه نه ورته ورکول کیږي.
د ملګری ملتونو د دې رپورت وړاندې هم سوسو واري د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له لوري د ښځو او انجونو د خپل حقوقو به برخې ساتلو په تړاو غوښتنه پورته شوه، خو طالبان دغه نیوکه ردوي.
نړیوال قوتونه دې خپل کردار ادا کولی شي، ادا کوي هم، د فشار لاندې راولي هم، خو هغه شان ګامونه نه پورته کوي. ولې نه پورته کوي؟ دا هی بنیادی وجه دی چې گاونډي هیوادونه په خصوصي توګه باندې کوم ګورو، یو طرف ته چین دی، بل طرف ته روس دی، بل طرف ته ایران دی. دغه تم داسې حکومتونه دي چې هغه د انساني حقوقو حواله سره هغه مر سخت نظر نه ساتي، څنګه سخت نظر چې مغرب ساتي.
په 2021 کال کې د طالبانو واکمنې دوروسته چې نه یوازې د شپږم ټولګي پورته د جنکو په لستو بندیزونه ولګول شو، بلکې ریپورتونه وایي په دغه نزدې 2.5 کلونو کې د بشري حقوقو سرغړونې په نتیجه کې د میرمنو او انجونو کړاوونه او تکلیفونه نور هم زیات شوي دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو قدرمن اوردونکو، او سم راځو یو بل راپور ته چې د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې لا هم په سلګونو شمیر کې په ناقانونه توګه میشت افغانان دي چې په پټه باندې ژوند کوي. چارواکي وایي د پولیسو له اړخه د هغوی پر ضد عملیات هم روان دي او هڅه کیږي چې پاتې شوي افغانان هم خپل هیواد ته ستانه کړي شي. نور حال د فریشنواری په یو راپور کې.
د پاکستان د بیلابیلو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم ګڼ شمیر په ناقانونه توګه میشتو افغان کډوالو ژوند تیرولو، چې په زده کړو مرکزونو کې زده کړې نیمګړې پرېښودلې او خپل وطن ته ستنېدو باندې مجبور شوي دي.
د مونږ پلار چې دی هغه دلته نیولی و د کار په دوران کې، نو ډیپورت کړی و افغانستان ته. نو بیا مونږ خو بې پلاره زندگی نه تیرېده. نو پلار مې کابل کې و، مونږ هلته و. نو بیا مونږ د پلار سره مې رابطه وشوه کابل کې. نو هغه بیا دلته راغی مونږ ته تورخم گیټ ته. ما نیشنل سکول کې سبق ویلی، ایټ کلاس کې نائن پر چې نائن کلاس ته شو، نو بورډ ایگزام مې ورکولو. نو هغه نیمه کې پاتې شو، بس رالم نو خپایم ورپسې آو سټډ نائن بورډ ایگزام پسې، ځکه زما یو کال دی سره برباد شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایس سی آر څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی که ستنېدونکو افغان کډوالو د سرپنا دپاره ګامونه اوچت نه کړی شو، نو د یخنۍ د لاسه مړه کېدای شي. یو این ایچ سی آر ویلي په دې سخته یخنۍ کې ښځې او ماشومان ژوند د لاسه ورکولی شي که په وخت د هغوی د خوندي کولو جدي ګامونه اوچت نه کړی شو. افغان کډوال وایي په پاکستان کې دومره وخت تیر کړی او کار ژوند یې کړی دی چې اوس ورته خپل وطن پردای ښکاري.
مونږ خو تقریبا دلته انقلاب کې راغلي و، څه 15 شپږ څلوېښت کاله غالبا، لکه خلک دغسې وایي، خو لکه لیکلي نه دي چې څومره عمر کېږي، او لکه چا داسې مجبوره کړي نه، ما سره چا داسې ظلم زور زیاتی را سره چا نه دی کړی. دا په خپله خو خراستانه شو، خو لکه د نورو خلکو حالات هم چې کته کنه، نو دې په وجه دا آینده لکه دغه نه مونږ را روان شو. مونږ ویل دا عزت کېلر شو، دا به ښایي ژوند خو د خواري مزدوري کوله، خو زه پیر الوس د پروټو دوکان کې مزدوري مې کوله او اوسی کو په کوه خټک کې.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې شمیرې ښایي د دسمبر په 14مه 1,055 افغان کډوال د تورخام د لارې خپل وطن ته ستانه شوي دي. دغه شمیرې زیاتوي تر اوسه پورې 2,03,000 شپږ سوه اته دېرش افغانان چې پکې دوه لکه یو کم شپېته زره اته نوي د تورخام، درې زره شپږ سوه یو څلوېښت د انګورډې او شپږ سوه اته نوي د خرلاچي په لاره افغانستان ته ستانه شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو قدرمنو اوریدونکو، په یو بل راپور کې واوري چې د چمن سرحدي خار عادي خلک اکثریت د ژوند د ګټې وټې اډانه پر چمن دروازه ده. دغه د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه د تیرو شپږ پنځوس ورځو څخه بند ده. د سیمې د خلکو پر ژوند ډیره بده اغیزه کړې ده. تفصیل د نعمت الله سرحدي په راپور کې.
سپین جری محمد اخلاص اکا دا وخت په چمن بازار کې د کورونی د پاره خوراکي توکي رانیسي، خو وس او توان نه لري چې په کومه کچه مخکې د دغه توکي رانیول وس هم رانیسي. دی وایس دروازه د بندیدو څخه د دوه بچانو روزګار ختم شوی دی، و سوق پور هم نه راکبي چې توکي رانیسي.
مخکې مر کاروبار کاوه، مر په پیسې وګټل راول د لیبه مدال وی وی چولې به می پروزه به مو وزر اته زر پیسې سودا کول، و مر سل روپۍ نه لرو. چاته وایي څوک په شهر کې څوک چاته هغه وزین لرم بل وزین لرم اوس موږ اړین زموږ وکړه فزان پر اړین.
د پاکستان د حکومت د اعداد شمار سره سم لږ زور پوری د چمن ادي خلکو روزګار د چمن پر دروازه روان وو. سهار ورځ تک او راته کاوي، خو حکومت خلکو سي اته دکانداري و یا په بل بڑے کاروبارو هغه تعداد هم په زورونه کې دي. سپایو ورځ کې بد دغه چمن د دروازې څخه شاوخوا تر ډیر زور پوری انسانانو تک او راته کاوي. د بلوچستان حکومت ویان جان اسغزی څو ورځې وړاندې ویې دی وو چې حکومت دغه خلکو د پاره میشتنی تر شلو زرو پوپر امداد ورکوي او چمن ماستر پلان کې بدلې د پاره کاروبار زمينه برابروي. خو د چمن خلک وایي چې دوی امداد نه غواړي، یوازې خپل روزګار کول غواړي. حکومت یې ودی ته پر پخوانی رژیم باندې پر چمن دروازه اوشتو راوشتو اجازه ورکړي.
حکومت په موږ ګر سچام کې دا پاسپورت کې نو سکس سالری کني سکس سالری د عوام غم نه کوي. موږ حکومت دا خواص زموږ عوام غم وي کې زموږ تلاش وي کې زموږ روزانه خواند وګوري زموږ روزانه او د کاروبار طلب وي کې نه دي. دا دون عوام مجبور دي د ماشام د نه لري سوک د سار نه لري سوک مرزان دي سوک بیکار دي در په در دي.
پر چمن دروازه د افغانستان څخه غوړي، کاسمیټیک سامان، کپڑا، الکترونیک سامان او د مرشانو پرزی او ټایرونه راوړل کېدل. د پاکستان څخه هم خوراکي توکي، میوه او عام د روزمره استعمال شامل کېدل. سپ پاکستان حکومت په دغه شانو کې لږ ست په میدو د کچ وړل او راوړل اجازه ورکول او نور په کاچاک راوړل کېدل. چې دغه کاروبار سره د چمن څخه در کوچ شار در مارکیټونو پوری په زورونو خلکو روزګار وابسته وو. خو اوس د چمن دروازه بند شوې ده، د دغه اثرات پر دکاندارانو باندې هم لوېدلې دي.
مزا کاروبار بند شو، کټ ټپ ودرې دی، خلک څه پیسې نشته. د مخ به پنځه سوه دوه سوه درې سوه چا وګټلې د باډر سه هغه برالې دالو لټې به یوړه. اوس هېڅ شی نشته، دغه ناستې دادیګر دغه ناستې کریې نه په جوړېږي، کاروبار نشته، هېڅ شی نشته.
د چمن دروازه د خلاصول او تګ را تک د سیم د خلکو د پاره بغیر پاسپورت او ویزه باندې د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن آل پارټیز تاجر لګړي احتیاط پرلت نن شپږ پنځوسم ورځ هم روان وو. نن په چمن کې د یخ کچه سوا کېدو باوجود په دغه پرلت کې په زورونو خلک شریکو او د پاکستان د حکومت څخه دغه پریکړه واپس اخیستلو غوښتنه کول. خو د پاکستان حکومت اوس هم پر خپل پریکړه ولاړ دی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
درنو قدرمنو اوردونکو، اوس هم یو بل راپور چې د دسمبر میاشتې نیمایي ته ورسېده، خو د موسم پوهانو د وینا مطابق د باران هیڅ ډول امکان نه شته. د وچکالۍ له امله کا په کرل شو فصلونو باندې منفي اغیزې روانې دي. نو ورسره د مری او د سینې ناروغي هم مخفر زیاتې دودي. پوهان وایي په جنوري کې د لږ باران کېدو امکان دی. تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په راپور کې.
پوهان وای پاکستان کې 80% ازمکه نهري او 60% بارانی ده. او خیبر پختونخوا کې بیا 65% بارانی او 45% ازمکه نهري دي. د وای د 13-15 کالو راهسې چې موسم کې کم بدلون ښکاری، نو دا غي منفي اثر دلته پکر کې له هم غورځېدلې ده.
بارانونه اوشي زمونږ په دې علاقو کې خلک فصلونه وکړي او که بارانونه اونشي زمونږ په دې علاقو کې فصلونه وکړي خلک خو هغه نه اول خو دغه اونشي لکه جرمینیشن چې وته مونږ وایو زرغون نشي او د هغه نه پس بیا فصل ته بار دوره وبني چې هغه لږ اوچت شي لوشي او مضبوط شي کنه نو په خیبر پختونخوا کې په زراعت باندې خود دې ډیر زیات غلط اثر دی.
ډاکټر انعام الله وای وړاندې به د جمی فصل د پاره اکتوبر نه تر جنوري پورې وقفه په وقفه باران کې دو او اپریل مئی کې به فصل لوته تیارو او بارانونو اپریل مئی ته مخه کړې او د کرکلې نظام ګډوډ شوی دی. اوهان وای د دې بدلون یو شمیر لاملونه دي چې د ځنګلونو کمې پکې هم شامل دي.
زما او ستا ټول ملک داسې ډاګه پروت دی ونې به نشته موږ لاول ونې کرو نه او کوي کرو نہ بیا یاد خشاک د پاره یاد بل سفر پر د پاش کرش یو نه وخه او ختمه کو په بار ملکونو کې ته پخپل کور کې استا کمونه ده ته اغم نشي والی.
ډاکټر امایون وای د ماحول د متوازن ساتلو د پاره کم نه کم د یو هیواد پسمکه 25% ځنګل پکار دی خو پاکستان کې د ځنګلونو ټول رقبه د 50% نه زیاته نه ده. بل پلو ته د موسمیاتو ماهران وای نږدې ورځو کې د باران امکان نشتا.
دسمبر میاشت نیمې ته ورسېد خو هغه سي بارونه نه دي شوي. نو را روانو ورځو کې موږ سلور ورځو کې موږ داسې ګورو چې را په خیبر پښتونخوا کې د دسمبر میاشت کې باران امکان داسې کم ده را روانو درو سلور ورځو کې او دغه باران نکې دوه پوجا کتا سګورې نو مختلفو ځایونو کې لړوي او خصوصا د میدانی علاقې چې دي نو د صورت حال به وي.
البته ډاکټر فهیم وای جنوري کې د باران لګ امکان شته خو دا غي په حق له اوس وینا کول به د وخت نه وړاندې خبره وي. ته په هان وای د باران د نکیدو په وجه د مړی سینې سا او سرمنې ناروغو کې اضافه شوې ده او دای په خلکو غږ کوي چې ځان دې د دوړو او لګونه لري وساتي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا په خبر.
درنو قدرمن اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ده په پیښور کې د یو سړک پر غاړه باندې یو کس یو کتابخانه یا لایبرری جوړ کړی ده. ارشد مومن پر راپور استولې.
د دې لایبرری منتظمین وای په خیبر پښتونخوا کې دا یو ځنګړی ګام پورته کړی چې په کوڅه کې د سکول په دیوال کتابتون جوړ کړی دی. دوی وای هر څوک کولی شي چې دلته نه د خپل خوخي کتاب لوستو د پاره یوسي او کچا سره هم په کور کې زاړه کتابونه هغوی کولی شي چې دلته د خلکو د لوستو د پاره کې دي.
دغه خبره ټولو د پاره ده جی چې راشي تاسو کدلته کې د ضرورت څخه کتاب وي دلته نه یو څه خپل ضرورت په پوره کوي واپس وروړي کنه په کار مې ځان سره کې دی او که په کور کې په دفتر کې لا بل تاسو داسې چا پیرچل کې کس کتاب نه وي نو جی بالکل روړي دلته موږ پرزرو کو او د خلکو عوام د پاره بدلته کې کیدو چې هغه په تنه فائدہ والیا.
دلته راتلونکي زیاتره د سکولونو زده کوونکي دي. هغوی وای د نصاب کتابونو ته څنګ ورته دلته نور ډیر د عامو معلوماتو کتابونه ترلاسه کیږي. دوی وای په بازار کې د کتابونو بیې زیاتې دي او دلته ورته ویډیا کتابونه ملاويږي.
لکه چې کم یو سټوډنټس نشي افورد کولای هغه د پاره چې دلته نه دا بوکس واخلي او بیا هغه سټډي کوي چې څنګه موږ سټډي کوو دا بوکس وایو پکا د هر یو سټوډنټ داسې کوي او چې چا سره اکسترا بوکس یې پکا دي چې دلته روري کی دي چې سټوډنټس راځي دلته هر کس وچتای.
د لایبرری منتظمین وای نوې نسل د کتاب لوستونه لري کیږي. ډېر وخت د موبایل او کمپیوټر په استعمال تیروي او داسې په لارو ښکارا د کتابونو شتون به توجه د کتاب لوستو ته راوګرځي.
تاسو ګوري چې نن سبا خلک چې کوم دي د کتاب نه ډېر لري روان دي لکه سوشل میډیا شوا نو ډیجیټل ارسنه دا شو نو ماشومانو کتاب سره تعلق کمیدو کې مونږ لکه دا چې کوم رجحان لیدلې هغه ډېر زیات دی. نو داسې لایبرری ګور زمان فاونډیشن چې کوم دا قدم اغسته دی نو هغه زبر داسې ماما چې پکې پکې کې مونږ چې ته داسې نه دی لیدلې نو ځکه چې څه کوم ګور د خلکو دلچسپي چې کوم دا هغه چې څه کوم ګورم د دې وړو چې کوم هغه بوک طرف ته واپس راتلو هغه یو سوته یو موټیویشن ز ګورم په دې کې.
د دې لایبرری د منتظمینو وینا وا پکار دا چې په لارو کوسو د ناستې په ځایونو او تعلیمي ادارو ته نږدې داسې کتابتونونه جوړ کړی شي چې دا مولس ورته رسی په اسانه او بغیر د سخش نه کیږي. ارشد مومن وایس اوف امریکا دیوا پېښور.
درنو قدرمن اردن کولام دې سره مونږ د خبرونو د خبرونې ورسته یو شیبوته نګدې شوی یو درنو قدرمن اردن کو تاسو د وایس اف امریکا ډی وینا تازه راپورونه ګرځېمي ژوند خبرونه او ځانګړي پروګرامونه کولای سي د وایس اف امریکا ډی وی پر ویب پاڼه باندې چې voa.news.com دی وګوري واوري او دغه ډول پر فیسبوک باندې د هغو ملیونونو مینوالو سره ملګری شي چې د وایس اف امریکا ډی وی دغه ټوله خبرونه او راپورونه غوي الته ګوري خپل نظرونه شریکي دغه ډول وایس اف امریکا په یوټیوب انستګرام او ټوئیټر باندې هم تعقیب کړي ترنو قدمونو اوردونکو د دې خبرونه په تخنیکی برخه دوه انجنیرانو پاتریک او هیلن او دغه ډول زمونږ پروډوسر محو شلیل زه د دې خبرونه کوربه مجاهد جواد هم تاسو تر بل خبرونه پورې پلو یلا سپارم روغ جوړاو خوشاله اوسئ.